السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې غړی کې د خپل قربا منور شاه نیکه هله او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او د دې غړی په اخیری برخه کې با کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخندا صدی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان ځینی سیاسي ګوندونه وايي په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاس لرلو د تازه او تورونو د عدالتي پلټنې وشي چارواکي وايي چې نن غرمه د بنو په جانخیل سړک د امنیتي سرتیرو په قافله د سړک غاړي بارودي مواد چاودلي چې په کې درې سرتیری او یو عام وګړی جوړ شوی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي له روس سره مثبت اړیکې لرل یو ښه کار دی هغه نن فلپاین ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان ځینی سیاسي ګوندونه وايي په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاس لرلو د تازه تورونو دی عدالتي پلټنې وشي دا له هغه وروسته دی چې د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال ادعا کړي چې د دو او د متحده قومي موومنت ترمنځ سیاسي اتحاد تر شا د اسټابلیشمنت لاس وو دغه سیاسي ګوندونو نن د اتوار په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پر اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تازه تورونه د هیواد جمهوري تسلسل زیانمنوي د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په خوانی غړی فیصل کریم کونډي وایي چې باید د مصطفی کمال د خبرو وروسته دی د دغه مسلې د یو عدالتي کمیشن لپاره پلټنه وکړل شي
د مونږ د یو جوډیشل کمیشن جوړول پکار دا چې کوم زر نظر فیصلو کې چې اېستابلیشمنت پالیټیکس او کار دا آرمی چیف څو کال مخکې ویلو چې مونږ چې پولیټیکل وینګ دې فورس کې مخه تم کړو چې پولیټیکل وینګ ختم شو هغه بعد پولیټیکل وینګ څخه دا چې هغه د مختلف پولیټیکل پارټیز یو ځای
خو د تحریک انصاف پارلماني مشر علي محمد خان وايي پوزي داري سو کال په خاله سیاست اړری شوې دي امنیتي دارو د مصطفی کمال د داوی په اړه لا هم سندي ویلي چارواکي وایي چې نن غرمه د بنو په جانخیل سړک د امنیتي سرتیرو په قافله د سړک غاړي بارودي مواد چاودلي چې پکې درې سرتیری او یو عام وګړی جوړ شوی دي چارواکي دا هم وایي دغه چاودن کې مواد سړک غاړي په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو د پیښې جوړ کسان د بنو پوزي روختون ته رسول شوی دي د پیښې وروستو پسیمه کې د لټون عملیات هم پیل شوی دي تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواری منلې ده د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود ویلي دي چې په صوبه کې د وسلوالو هیڅ قسمه پټنځایونه نشته او د نورو کلونو په پرتله 2018 کال زیات پرامن وو د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې تر 41% نه زیاته ترګري ختم کړل شوې ده نوموړي ویل
د شتګردې په جنگ کې 1500 پولیس ځوانونه قرباني ورکړي او په 72 کال شه 1215 باندې شپته مليټنټس پولیس نیولې دي په 1500 د شتګردې په نیول نه بعد سندغولي غونجایش نه پته کیږي او دغه بل نشاندہی د مو د وینو په بجای به تر دا وچ ته خبر پختونخوا حالات وکسه آپ خپل ثبوت تر کاوی چې سندغولي نشته ده
صلاح الدین محسود ادا هم وایي چې د پولیسو په محکمه کې سیاسي مداخلت نشته د قبایلی سیمو ځوانانو په اسلام آباد کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د موبایل نتورک بحال کړل شي پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د قبایلی سیمو ځوانانو وویل چې دوی ټوپک نه بلکې موبایل نتورک غواړي په مظاهره کې شامل د مومندو یو اوسیدونکو مزمل شاه مشال ریډیو ته په دیړه وایي
نو سر خبرې کیږي د مړي ژوند دینه څوک نه خبرېږي داسې خپل خپلوان نه څوک نه خبرېږي د کور نه څوک نه خبرېږي خو لکه دوی بالکل اړ یو سټپ ونه غوښته د خلاف مخکې موږ احتجاجونه وکړه په مومندي جن سیمه کې په پیښور مو کړه گورنر هاوس سره مو کړه خو زمونږ دا مسله چې کوم داسې پراپر اډرس نشول چاته
بلخوا حکومت وايي په سیمه کې د امنیت په خاطر موبایل نتورک بند کړل شوی دی او لا هم د بیرته بحالۍ په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی ترکمنستان ته ځي او د لاجوردو د لارې قرارداد لاسلیک کوي ټاکل شوی چې د نهه او چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري کانفرنس لري کاغړي په ترکمنستان کې غونډه وکړي افغان پلاوی بعد د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د گاونډیو سیمې د هوادونو له لوري د مرستو په سرنګوالي هم خبري وکړي د لاجورد لار په ترکمنستان آذربایجان او جارجیا کې تیریږي او تور سمندرګي تباد افغانستان لار خلاص کړی دا لار به په ترکی کې تیر شي او افغانستان به د میډیټرینین اوبو ته لار پیدا کړی تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر په 12مه د ټویټر له لارې ویلي له روس سره د مثبتو اړیکو جوړول یو ښه کار دی. ټرمپ ایجیایي هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د فلپاین مرکز منیلا ته رسېدلی دی. په ټویټر ولسمشر ټرمپ لیکلي چې کله به هغه نفرت کوونکي او ناپوهه په دې خبره پوه شي چې د روس سره اړیکې ښه خبره ده نه چې یو بد کار دی. هغه وایي ځینې خلکو همیشه پر دې سیاست کړی چې د هیواد لپاره یې ښه نه دی. ټرمپ لیکي دی غواړي د شمالي کوریا، شام، یوکراین او د ترهګرۍ ستونزې حل کړي او روس کولی شي په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په یو بل پیغام کې لیکلي چین موافقه کړې ده چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر بندیزونه لا سختوي. ایران د بحرین هغه دعوه بې بنیاده ګرځولې ده چې ګنې د دغه هیواد د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې او له هغې وروستو د اور لګېدو تر شا د دوی لاس دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن ویلي د بحرین چارواکي باید پر دې پوه شي چې پر دروغو جوړ د داسې بیانونو ورکولو او د داسې قسمه تورونو لګولو دور اوس پای ته رسېدلی دی. دین وړاندې د بحرین د داخله چارو وزیر شیخ راشد بن عبدالله ویلي وو د تیلو په دغه پایپ لاین کې د نومبر پر لسمه چاودنه د ترهګرۍ یو خطرناک عمل دی. د دغه چاودنې چې یو شمېر ودانیو ته یې هم زیان رسولی دی لایې ذمواري کومې ډلې نه دا منلې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې موله پرخنده اسد نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې کرا سره وینو په دغو موضوعاتو تفصیل اوریدئ شئ. د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال تور لګولې چې متحده قومي موومنت پاکستان سره یې د اتحاد اعلانولو تر شا د هیواد د امنیتي ادارو لاس وو. د سیاسي ګوندونو مشران دې ته څنګه ګوري؟
مخکې خو به دا خبرې کېدې چې پاکستان سیاست کې اسټبلشمنټ لاس ده، هغه څه ثبوتان نه ملاوېدل. اوس خو اوپنلي دواړه پارټیانې وایي لګیا دي چې موږ اسټبلشمنټ پرېشر له وجې ګوزه شوي وو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود ادعا کوي چې په صوبه کې امنیت د پخوا په مقابله کې ډیر ښه شوی دی.
74% نه زیاته دهشتګردي ختمه شوه په خیبر پختونخوا شي او جرایم هم چې کوم دي دا هم په خیبر پختونخوا شي په هر مت شي په تر لاس کول نه کم دي.
پاکستان وایي د افغانستان او سیمې د امنیت په حق له اسلام آباد او واشنگتن په تګلارو کې توافق موجود دی. نور رپورټونه هم لرو. د دې غړې په اخیری برخه کې کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې به واوري چې د پښتونخوا وتلي شاعر او لیکوال ملنګ جان پاړه لیکوالان څه نظر لري.
د پښتنو د خود ارادیت او د حق حقوقو د تامین لپاره کاغذ لر دی او کبر دی د یووالي دغه د خوګو نغمو د لارینا خپل ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې هر اداره په خپل دایره کې کار وکړي نو دا د هیواد جمهوریت پیاوړی کوي. دوی د اتوار په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په اسټابلیشمنت یا امنیتی ادارو په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تازه تورنه د هیواد جمهوریت تسلسل زیانمنوي. دوی دا خبره تر هغه وروسته کړې دي چې د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال د خالی په ورځ داوه وکړه چې له متحده قومي موومنت سره د اتحاد تر شا امنیتی ادارې ولاړې دي. خو د تاریخ انصاف یو غړی وایي پوځي ادارا سو کاله پخوا له سیاست لری شوې ده. امنیتي ادارو د کمال د دعوی په اړه لا هم سندې دی ویلي. خو پوز په تیر وختونو کې ټینګار کړي چې د پاکستان جمهوریت ته ژمن دی. احمد الله نور تفصیل درکوي.
د خالی په ورځ په کراچۍ کې ایوي خبری غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال ویلی وو چې د دوی ګوند او متحده قومي موومنت پاکستان ترمنځ د سیاسي اتحاد په شاد اسټابلیشمنت لاس دی. د نوموړي وینا وا چې د 13 اتو میاشتونو فاروق ستار او د هغوی ټیم د اسټابلیشمنت د لارې دوی ملاقاتونو لپاره راغواړي.
آج میں پورے پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
زنن ټول پاکستان ته ویل غواړم چې موږ اسټابلیشمنت راو بللو او فاروق ستار سره ملاقات وکړو او چې کله موږ اغلتا اور شہیدونو فاروق ستار د مخکې نه ناستو او د نوموړي په فرمایش مونږ را بللې شوي وو او د تیرو اتو میاشتونو فاروق ستار او د هغوی ټیم د اسټبلیشمنټ د لارې دوی ملاقاتونو لپاره راغواړي او ورسره خبرې کوي. خو ایم کیو ایم پاکستان اوس دا تاثر ورکوي چې ګنې مونږ د اسټبلیشمنټ کسان یو، حالانکه ایم کیو ایم پاکستان خو د رینجر پخوانی ډایرکټر جنرل په دفتر کې په وجود کې راغلی.
د مصطفی کمال د خبري غونډې وروسته د ملک ځینې سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې په سیاست کې د اسټبلیشمنټ مداخلت بندیدل پکار دي. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د خامی اسمبلی غړی فیصل کریم کونډی وایي چې عدالتي کمیشن د لارې د پلټنې وکړی شي چې پی ایس پی او ایم کیو ایم پاکستان څنګه رایه اوځي شوی وو.
دا خبرې کېدې چې پاکستان سیاست کې اسټبلیشمنټ لاس دا هغه ثبوتان نه ملاوېدل. اوس خو اوپنلی دواړه پارټیانې وایي لګیا دي چې موږ اسټبلیشمنټ پرېشر له وجه جوړ شوي وو، اسټبلیشمنټ رول دی پکې، او دې باندې جو جوډیشل کمیشن جوړول پکار ده چې کم زر نظر فیصله وکړي. چې اره اسټبلیشمنټ پالیټیکس سره کار ده، آرمی چیف څو کاله مخکې ویلو چې موږ چې پولیټیکل وینګ دی فوج کې موږ ختم کړو. چې پولیټیکل وینګ ختم شو هغه بعد پولیټیکل وینګ څه کار ده چې هغه د مختلف پولیټیکل پارټیز جوړ کړي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون غړی مریم نواز په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې هر څوک نواز شریف نشي کېدلی چې بار بار زخم خوړلو باوجود د وطن په خاطر د ادارو پرده وساتي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین وایي چې تر اوسه به پټ پناه دا خبرې کېدې چې اسټبلیشمنټ د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کوي، خو اوس خو هر څه په ډاګه شول، نو په کار ده چې پلټنې وکړې شي.
لازم ده چې اسټبلیشمنټ په خپل دې خبرې نوټس واخلي چې داسې په بربنده باندې سیاست کې ګوتې وال اخیر دا څه معنا لري. نو دا خبره ضرور ده چې په پاکستان کې د ټولو ادارو خپل احترام پکار دی، او د آئین د لاندې چې څومره ادارې دي د چا چا کم کم اختیار دی د هغې ادارې اختیار کې خپل اختیار استعمالول پکار دي. دا د دې ملک دپاره ښه دی، د جمهوریت دپاره ښه دی، او د ټولو ادارو د استحکام لپاره لازم.
خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی علي محمد خان وایي چې ټولو ګوندونو له پکار دي چې په هر معامله کې د اسټبلیشمنټ نه ورګډوي.
د دې سیاسي پاټو ته دا وایم چې خدای رسول ته وګوره، په دې اړه کې د اسټبلیشمنټ او د اپوزو د ادارې مراله لري پریږدي چې خپل کار کوي. تاسو د ډیکټیشن اخره ولې چې بیا چغي وهي؟ د سیاست نه باید ادارې دا لري ساتل پکار دي. پاکستان سیاست کې د اسټبلیشمنټ یو رول پاتې شوی دی. په تیرو شپږ تو کال نه دی چې نه ځان مستقلی نه چایته دان مستقلی موږ یې بوله پکې پزور راغلو. ما په خیال پکار دا چې دا سیاسي پارټي دونه کینی خپل مسلې په خپل کې حل کړي او غیر ضروری تور اسټبلیشمنټ په دې خبرو کې نه راغلي.
د نومبر په 8 نیټه مصطفی کمال او فاروق ستار غړي خبري غونډه کې د سیاسي اتحاد اعلان وکړو، او وینای و چې راتلونکو ټول ټاکنو کې بعد یو نوم یو منشور او یو انتخابي نخې سره برخه اخلي. خو دغه خبري غونډې یو ورځ وروسته د نومبر په 9 ایم کیو ایم پاکستان رابطه کمیټه د فاروق ستار په غیر موجودګۍ کې لخپلې ایوې غونډې وروسته اعلان وکړو چې نه خو بعد ایم کیو ایم نوم بدلوي، نه به د خپلې پارټۍ منشور او نه به خپلې انتخابي نخې نه لاس په سر کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود ویلي دي چې په دې صوبه کې د پخوا په نسبت امنیت ډیر ښه شوی دی. نوموړي د مشال ریډیو د خبریال صلاح مسعود سره په مرکه کې وویل چې په دې صوبه کې د تیرو کلونو په نسبت په روان کال کې د جرایمو، چاودنو او د راز نورو د بدامنیو پیښو کې ډیر زیات کموالی راغلی دی. صلاح الدین مسعود وایي
د امن او امن صورتحال په دا تیر لاس کوله شي 2017 په ون نه زیوت پر امن تیر شو. 74% نه زیوت دهشتګردي ختمه شوه په خبر پختونخوا شي، او جرایم ها چې کوم دي دا هم په خبر پختونخوا شي په هر مت شي په تیر لاس کوله ناکام دي. دهشتګردي په جنگ کې 15 پولیس ځوانونه قرباني ورکړي. په دا تیر 2.5 کوله شي 15 بوند شپته ملټنټس پولیس نیولې دي او دا هم غونډ عدالتینه تپش کړي دي. موجوده صورتحال ډېر پر امن دی، خدشات همیشه وي. هغه د پرامشا تیاری ستی
په پښتونخوا صوبې کې په 13 وان کال کې د ځانمرګي بریدونو بمی چودنو یا نور سغت خطرناک پیښې مخه تر غلې دي
13 لس کالونو کې ډېر واقعیات شوې دي دهشتګردۍ والا خو الحمدلله کا دا شاش کول وکسه نو شاش کول شه بیا ها غټه واقعا سانحه نه دو شوې واړې واړې حادثه کیږي
د پښتونخوا حکومت او کومرانون د والاري چې دلته د پولیس فورس د هر قسم سیاسي دباو نه آزاد د خپل واک اختیار څښتن دی د دغې فورس د ستر مشر په حیثیت دغه برعکس به تاسو څویای
خبر پښتونخوا پولیس مکمل د سیاسي مداخلت نه مبرا دی زه به حیثیت آی جی پی خبر پښتونخوا نه مومند پرشر شته نه سیاسي مداخلت وي او نه سفارش مانه
په کابل کې موږ د طالبانو په خلاف د جنگ په وجه په لکونو کابلیانو د پښتونخوا صوبې بندوبستي سیمو مختلف شهرونو ته کډه راوکړلې کابلیان په دغه شهرونو کې څنګه ژوند تیروي آیا د دوی په وجه د دغه شهرونو امن ته چرته څه زیان رسېدلی یا دوی کله د بندوبستي سیمو د قوانینو نه سرغړونه کړې ده
دهشتګرد او مجرم دا انفرادي فعل دی نه قومي نه دهشتګرد وي او نه قومي نه مجرم وي انفرادي طور باندې په دا دهشتګردۍ په جنگ شه قسمه قسم خلک ملوث پته شوی دی پښه د هر رنګ او د هر عمر خلک پته شوی دی قبایلی په دهشتګردۍ په جنگ نه اول هم په پاکستان په ټول شهرونو کې موجود وي او پان آباد هم موجود دي قبایل په رات علاقې باندې سټل علاقې باندې منفي آثار نشته دی کا منفي آثار وای په ډی خان شه یا پشاور شه او تو جرمینه یا دماکی لیدلې
دا وو د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر صلاح الدین محسود چې د صوبې د امنیت په اړه یې زمونږه د خبریال سیلاب محسود سره خبرې کړې وې
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان درې مذهبي سیاسي ګوندونو د نومبر په 9 نیټه د پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحالولو اعلان وکړ بلخوا پرویز مشرف هم په درشتو سیاسي ګوندونو مشتمل د یو غټ سیاسي اتحاد جوړولو اعلان کړی دی همدارز د مشرف پخوانی ملاتړ سیاسي ګوند متحده قومي موومنت او پاک سرزمین پارټي هم د سیاسي اتحاد جوړولو خبرې کړې دي ځینې کارپوهان په دې عقیده دي چې د دې سیاسي اتحادونو تر شا د اسټابلیشمنت یعنی امنیتي ادارو لاس دی چې غواړي په دې هیواد کې نوې حکومت د دوی په خوخه جوړ شي چې دا راز د پاکستان د بهرنو چارو تګلارو جوړولو اختیار د دوی په لاس کې پاتې شي خو بیا ځینې کارپوهان له دې درې سره اتفاق نه کوي تفصیل د اسرائیل مومن رپورت کې ورو
د پاکستان درې مذهبي سیاسي ګوندونو جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فی او جمعیت العلماء اسلام سند شپږو مذهبي جماعتونو په خوانی اتحاد او متحد مجلس عمل بحالولو اعلان کړی دا اتحاد په لومړي ځل 2002 کال کې هغه وخت جوړ شوی و کله چې امریکا په افغانستان کې طالبانو حکومت نسکور کړ او د پاکستان په خوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکایي برید حمایت او مرسته وکړه هم پرویز مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې دی د جمعې په ورځ په درویشتو سیاسي ګوندونو مشتمل د یو غټ اتحاد جوړولو اعلان وکړ بلخوا د مشرف په پخوانی ملاتړي سیاسي ګوند متحده قومي موومنت پاکستان او پاک سرزمین پارټي اهم د سیاسي اتحاد جوړولو اعلان کړی د پیښور پونتون د نړیوال اړیکو څانګې استاد اجاز خټک وای د امریکا لخوا د پاکستان مخالفه او هند ملاتړ استراتیجۍ تر راتلو او د ایران او سعودي عرب ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو کړکیچ لوجه د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت غواړي چې د 2013 کال انتخاباتو په نتیجه کې د دوی ملاتړ حکومت جوړ شي چې دا رنګ د بنو چارو پالیسۍ جوړولو اختیار د دوی په لاس کې پاتې شي
foreign policy of India, Afghanistan, America, Iran, that will be the same. America, India, Sarah, and Afghanistan, Sarah, Bill, Kroli, Chicken, Sarah, Bill. ایران امریکی تعلق اوران خاروان را دی پاکستان ارمی چیف شل کال پستا ایران دوباره او کرا اخواتم رزی او دیر بجنون کی گلگیا جی
اجاز خټک وایي په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه متحده قامي مومنت پاکستان پاک سرزمین پارټي او مشرف چې پخوانی فوزي امیر دی دا ټول اسټابلیشمنت پلو دی نو اسټابلیشمنت هم غواړي چې دا ګوندونه په واک کې راشي خود پیښور پونتون د پاکستان مطالعاتي څانګې مشر فخر الاسلام له دې سره اتفاق نه کوي او وایي هر سیاسي ګوند غواړي چې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې په واک کې راشي نو ځکه دوی له یو بل سره اتحاد جوړوي د په خبره د سیاسي ګوندونو ائتلافونو جوړولو تر شا پوز لاس نه لري
اسټابلیشمنت پلوي په پاکستان کې او داسې پیغور دی چې هر پارټي بلې ته کوي مگر هر پارٹی د دغه اسټابلیشمنت نه خوش چینی کړي دا فائدې ته اغستی دي نو زه د نظریې سره اتفاق نه کوم زدا بي سي او انتخابي مارکر روانه ده دغه د پاره هر پارٹی په خپل منځ کې وزې کیږي
خو په لاور کې د سیاسي چارو په امتیاز عالم وای خکاری داسې چې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت پاکستان او پاک سرزمین پارټي اتحاد تر شا د اسټابلیشمنت لاس دی
په سند کې د پګاړه او د متحده قومي موومنت او لیگ مختلفو څانګو اتحاد جوړول کیږي چې دا رنګ لدی صوبې پیپلز پارټي ختم کړل شي همدارز متحده مجلس عمل چې د مولا پوزی اتحاد په نامه مشهور اوس بیا جوړیږي خدا نشو ویلې چې دا واره تر شا پوز دی او کنه بهر حال دوی اخر کې هم د مقتدر قوتونو سره یو ځای کیږي
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو اتحادونه پر داسې وخت جوړیږي چې که یو خوا په دې هیواد کې عامو ټول ټاکنو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي نو بلخوا امریکا له هند سره د ترهګرۍ پر ضد د اوږه په اوږه ودرېدو او په پاکستان کې د ترهګرو په ټنځایونو د نه زغملو ویلي دي بلخوا هندوستان د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته مرستې لیږدول هم پیل کړي نو د کارپو اجاز خټک په خبره په داسې حالاتو کې باید د پاکستان دننه یو داسې پیاوړی جمهوري حکومت جوړ شي چې د دې هیواد د بنو چارو پالیسیانې د پاکستان او سیمې په ګټه جوړې کړي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې له ترهګرۍ په ملاتړ سره د تزمینه جوړ نه کړي چې امریکا یې په وړاندې لبل انتخاب نه کار واخلي دغه وزارت ویان پرون ویل که پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس وانه خلی نو داسې ښکاري چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرو مرکزونو ختمولو لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د افغانستان او سیمې په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په پالیسیو کې توافق موجود دی تفصیل د محمد حدیث پردیس نورو
د افغانستان دفاع وزارت دویان دولت وزیری د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل امریکا تر دې وړاندې دا ویلي که پاکستان د ترهګرو لملاتړ لاس ونخلي نو نور اقدامات هم په مخ کې دي
پاکستان باید دا خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي کدا کارونه کې بل لار نشته دی بدون د دې نه چې د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات په دوی باندې فشار واچي تر څو چې د توریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم د پاکستان په سیاستونو کې بدلون نه دی راغلی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي د افغانستان او سیمې په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په پالیسیو کې د نظر توافق موجود دی دغه وزارت د موضوع په اړه د ازادي رادیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي چې په وروستۍ اوناستو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت په اړه هوکړې شوې او دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد په دې برخه کې همکاري نه کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې دغه ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي وس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا د پاکستان پر وړاندې نور اقدامات وکړي د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کومه ستراتیژي چې امریکا وضع کړې ده او تر اوسه پورې پاکستان غیر مثبت ځواب نه دی ورکړی او امریکا هم جدي هوډ کړی چې عکس العمل به وښیي. ډېر امکان لري چې امریکا په پاکستان باندې اقتصادي تعزیرات وضع کړي او سیاسي فشارونه لا نور هم ډېر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته ویلي دا په پاکستان پورې اړه لري چې له رامنځته شوي فرصت څنګه استفاده کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ډان روزپانه لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځۍ او بنیاد پرستۍ مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړې کړل شي چې ځوانان ته وژغورل شي. د مقاله مهمه برخه له ګلې حساورو.
ډان ورځپاڼې د سخت دریځۍ د مخنیوي تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي له تشدد ډکه سخت دریځۍ د امنیت او پرمختیا لپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. په پاکستان کې د ورپګیتوب مخنیوي لپاره ریاست باید خپل سوچ د ترهګرۍ مخنیوي کامی کړنلارې بالا وساتي او داسې تګلاره جوړ کړي چې په حقیقي مانو کې د دې مخنیوي ممکن شي. ورځپاڼې لیکي په دې تناظر کې فعاله شیما کرمانی په حکومت غږ کړي چې کلتوري او لوبو څانګو ته زیاته توجه ورکړي او دا هغه څه دي چې په ټولنه کې زغم او د ټولنې تقسیم مخنیوي کولی شي. په د دغه شان هلو ځلو نشتوالي له وجې خلک د سخت دریځۍ په لور ځي. نوموړي دا خبر په ملګرو ملتونو کې د هغه رپورټ وړاندې کول وروستو کړي چې څرنګه بنیاد پرستی د میرمنو په کلتوري هلو ځلو اغیز کړی دی. په هغه رپورټ کې ویل شوي ول چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو وسله والو ډلو په زیاتره مواقعو هنرمندان ځپلي او د اظهار په ازادۍ یې قطغن لګولی وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په کلتوري تهوارونو بندیز، پوهنتونونو کې د دستوري په نښه کول، د صوفیانو په مزارونو بریدونه کول، د سوات نڅا کوونکي ښځې وژل، هنرمندان سندرغاړي او شاعران په هدف کول هغه سدي چې وسلوال غواړي په ولس کې ویره تر هغه خور کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت باید داسې حالات ونزغمي چې د دوی عملداري او د ولس امنیت څوک چیلنجوي. ډان ورسپانه لیکي چې ریاست باید د هغه ډلو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي نه چې له نرمۍ نه کار واخلي. په اداریه کې راغلي چې پاکستان باید نړیوال اقدار خپل کړي چې پکې په ټولنه کې زغم پیدا کړي او د ترهګرۍ ضد ستراتیژي جوړ کړي او ځوانانو روزنه وکړي. په دې لړ کې داسې قومي پالیسي جوړول پکار دي چې ځوانان د هر قسمه بنیاد پرستۍ وژغوري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو کونسل ته د پاکستان په منتخب کېدو د انساني حقوقو یو شمیر ادارو یو شمیر نیوکې کړي. ویلې دي چې پاکستان کې د انساني حقوقو د سرغړونو غټ ریکارډ شته دی او د ملګرو ملتونو د کونسل په ګډون یو شمیر د انساني حقوقو ادارو په وار وار پاکستان ته د بشري حقوقو په سرغړونو کې د تورنو تورولو خبرې شوې دي. نو څنګه اوس دغه کونسل غړي جوړیږي؟ د لیکنې مهمه برخه لسره لمو منداو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان په شاملېدو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملي حلود ویلي چې دا اخایي بشري حقوقو ته د پاکستان بشپړه اجمنتیا منل شوې. خود بشری حقوقو یو شمیر فعالانو د ملیالو دهی لدې سرګندونو سره اختلاف خودلې او دوی دا خبره راپورته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل په ګډون یو شمیر د بشری حقوقو کورنیو او نړیوالو ادارو په وار وار پاکستان له بشری حقوقو په سرغړونو تورن کړي. نو څنګه وسه دغه کونسل غړي جوړیږي؟ امریکایي حکومت هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته د پاکستان په منتخب کېدو خوشاله نه دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ادعا کړي چې دغه فیصله خای کونسل خپل باور له لاسه ورکړي او اصلاحات ته اړتیا لري. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عطاءالله منګل هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته د پاکستان منتخب کېدل د هغه خلکو سپکاوی دی چې د پاکستان پالیسي او ځپلي دي. د په خبره د دې مطلب دا دی چې نړیواله ټولنه په پاکستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو سترګې پټوي. فرایډی ټایمز مجله لیکي د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو سرغړونو ته نړیواله کتنه ښایي چې په پاکستان کې د ریاست او خپلواک ادارو لخوا پر رسنیو حملې ذاتی شوی، غیر دولتي ادارې له بندیزونو سره مخ دي. د ریاستي ادارو په تحویل کې په مشکوک کسانو تشدد کیږي. له اقلیتونو سره امتیازي سلوک روان دی او حکومت د ټولنې حساسه برخو لکه میرمنو، ماشومانو، غریبانانو، مازورانو او نرخزیانو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلی. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته راتلونکي نړیواله کتنه د نومبر په 10مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې ترسره شي. البته د دې کونسل لخوا 15 کاله مخکې پاکستان ته ورکړل شوي زیاتره وړاندیزونه نه دي عملي شوي، خو پاکستان چې کوم مهم کار کړی نو هغه د ماشومانو د حقونو لپاره د قومي کمیشن جوړولو منظوري ده، خو دې څنګه ته تر دې دمه کافي مالی پندونه نه دي ورکړل شوي چې د غیداره خپلواک شي او د ماشومانو حقونو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د اسرارالم ریپورت مو واورېده. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو، په پېښور کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. د فرخندا سات نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وايي په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت لاس لرلو د تازه تورونو د عدالتي پلټنې وشي. دا له هغې وروسته دي چې د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال ادعا کړي چې د ده او د متحده قومي موومنټ ترمنځ سیاسي اتحاد تر شا د اسټابلیشمنت لاس و. چارواکي وایي چې نن غرمه د بنو په جانیخل سړک د امنیتي سرتیرو په قافله د سړک غاړې بارودي مواد چاودلي چې پکې درې سرتیري او یو عام وګړی ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود ویلي دي چې په صوبه کې د وسلوالو هیڅ قسمه پټنځایونه نشته او د نورو کلونو په پرتله 2010 کال زیات پرم نه وو. د قبایلي سیمو ځوانانو په اسلام آباد کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د موبایل نیټورک بحال کړل شي. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی ترکمنستان ته ځي او د لاجوردو د لارې قرارداد لاسلیک کوي. ټاکل شوی چې د نهه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکاګړی په ترکمنستان کې غونډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټویټر پوسټونو په خبرولو سره ویلي دي چې روس سره مثبت اړیکې یو ښه کار دی او ماسکو د یوکرین، شمالی کوریا، شام او د ترهګرۍ سره اړوند بحرانونو حل کولو کې مرسته کولی شي. هغه نن د فلپاین مرکز منیلا ته رسیدلې دي. ایران د بحرین هغه داوا بی بنیاد ګرځولې ده چې ګینه د دغه هیواد د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې او له هغې وروسته د اور لګیدو تر شا د دوی لاس دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن ویلي د بحرین چارواکي باید پر دې پوه شي چې پر دروغو جوړ د داسې بیانونو ورکولو او د داسې قسمه تورونو لګولو دور اوس پای ته رسیدلی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون باندې بیا مذاکرات کولو خبره د منلو وړ نه ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مول فرخنده اسد د دې سات د خبرونو لنډیز واوري. د اوس په موکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي وایي څنګه څنګه چې په پاکستان کې عامه ټولټا کني را نږدې کیږي، هغه رنګ په سیاسي حل زلو کې او په سیاسي جوړجاړي کې هم توندي روانه ده. او د دې غټ مثال په کراچۍ کې پاک سرزمین پارټۍ او د متحده قومي موومنټ ترمنځ د سیاسي اتحاد او بیا په بل ورځ د حقیقت میدل، او د دې سره سره د پخواني پوز واکمن پرویز مشرف په مشرۍ کې د پاکستان عوامي اتحاد په نوم د درویش سیاسي ډلو د اتحاد خبرونه هم را روان. د ادارې په وینا بے شک د دې سیاسي عمل ښه نتیجې راوځي، خو که دا په فطري توګه مخ په وړاندې لاړ شي، خو د بده مرغه په پاکستان کې طاقتور او زورور حلقې سیاسي عمل په مصنوعي توګه خپل تابع جوړول غواړي او هم په دې وجه سیاسي عمل ته د ګټې پر ځای تاوان رسي. د غرنګ وکتل شي نو د ولسي ګوندونو نواخله تر د آی جی آی او ایم کی ایم په جوړولو کې د دې انجینرینګ عمل دخل ښکاره راز دی. اوس د پرویز مشرف په مشرۍ کې اتحاد جوړېدو کې هم د دوی لاس ښکاري. دریا اخری کې وایي ک په تیرو وختونو نظر واچول شي نو د دې تجربو سره قامي ګټن نه تر لاسه شوی او نه برتلونکي کې داسي وشي نو باید چې د دین ډډ وکړي شي او سیاسي عمل ته مخ په وړاندې د تګ موخه په لاس ورکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پڼخ په ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې په احتجاج ناز د تحریک لبیک مشرانو د ایرپورټ او ریلوي سټیشن بندولو دړک ورکړي دا نو ک په دې عمل درآمد وشو نو د دین به حکومت څومره اثر واخلي د دې اندازه لګول ګران. ګرانه ده، ځکه چې وفاقي حکومت له دې وړاندې د یو سل شپږ شورزو درنا هم برداشت کړی. ادارې وړاندې لیکي که حکومت ته پرې اثر میلاویږي او که نه، خو که ایرپورټ او ریلوی سټیشن بند کړی شو نو یو خوا به د دې ملک بدنامي وشي او بل پلو به ولس له ډېرو ستونزو سره هم مخ شي. ادارې اخیر کې د حکومت پر رویه هم ټکونه کوي او وایي باید چې تحریک لبیک هم د داسې یو ګام یا عمل نه ډډه وکړي چې ولس ته ترې مسلې جوړې شي. نو پکار ده چې حکومت دا مسله په مذاکراتو هوار کړي او د خلکو په ستونزو کې کمی راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. رويټرز خبري ایجنسی لیکي په پاکستان کې د سخت لړۍ ادوند لوجه په یو شمیر خارونو کې ټرافیکي حادثه شوې ده چې پکې ګڼو خلکو ته مرشوب لا وخت ده. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنسی لیکي د فرانس د صحت ادارې ته ویل شوې چې په قبایلي سیمو کې خپل کار بند کړي. دغه فیصله سره به په سیمه کې ګڼ خلک د صحت د بنیادي سهولتونو نه محروم شي. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده صدور.
رويټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان په یو شمیر خارونو کې لړۍ او دوند د خلکو ژوند متاثر کړی دی. په دغه هیواد کې درنه ډېر پروازونه هم د ځنډکار شوي دي او په ډېرو ځایونو کې په ټرافیکي پیښو کې سناسه 15,000 کسان هم ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه زیاتره دغه پیښې په لاهور ښار کې شوي دي. د تیرو دوه اونیو نه را پدې خوا په لاهور او د پاکستان په ځینو نورو خارونو کې خلک وایي لړۍ یې کار روزګار اغېزمن کړی دی. د موسمیاتو ماهرین وایي لړۍ اکثره د ګاډو د لوګي د ټایرونو او نورو داسې شیانو د سوځولو او دوړو نه جوړیږي. د ژغورنې د یو سرکاري ادارې کارکونکی سجاد حسین وای په سړکونو سختاري نه او د دغې له وجې د تیرو دوو اونیو نه په زیاته موده کې سناسه 2.5 سوه ټرافیکي پیښې شوې دي چې پکې د ملک په مختلفو سیمو کې 14 کسان وژل شوي هم دي او د 400 نه زیات نور یې ژوبل کړي دي. رويټرز لیکي د هوا د ککړتیا له وجې د زړه ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د سږي کینسر، د مری یا ستونی خرابېدل، الرژي کېدل او د ساخستو بیماری هم په داسې ځایونو کې زیات وی چرته چې ماحولیاتي آلودګي زیات وی. بلخوا په پاکستان کې چارواکو خلکو ته دا هم ویلي دي چې بغیر د ضرورت نه په لړ کې سفر ونه کړي او زیات کوشش دې وکړي چې ماشومان هم په لړ کې ونه ګرځوي. بلخوا ایه پی لیکي د پاکستان حکومت د فرانس د صحت د بیپولي ډاکټرانو ادارې ایم ایس ایف ته ویلي دي چې دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د خپل کارونه بند کړي. د پاکستان حکومت دغه خبر تصدیق کړی دی او وایي دوی غواړي چې په هیواد کې پر ځینو غیر ملکي خیریه ادارو د دوی په کار کنټرول وساتي، نو ځکه یې په ځینو ځایونو کې د ادارې په کار بندیز لګولې دي. د ایم ایس ایف ادارې یو چارواکی وایي حکومت ورته په باجوړ کې د کار نه کولو هدایات ورکړي دي چې له دې سره به د نومبر د 18 نیټې نه په دغه سیمه کې د دوی کار بند شي او کارکونکي به هم بې روزګار شي. له دغه فیصلې سره به په باجوړ کې ګڼ شمېر خلک د صحت اسانتیاو نه محروم شي. د باجوړ وړاندې دغه ادارې ته په کورم ایجنسۍ کې د کار د بندېدو امر ورکړل شوی و. له دې سره به ایم ایس ایف چې په فاټا کې کوتا د صحت په برخه کې سہولتونه ورکول، په ټوله قبایلی سیمه کې به یې کار بند شي. باجوړ او کرم هم د فاټا په هغه سیمه کې دي چیرته چې په زرګونو خلک د صحت د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تیار دی چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د شخړو د حل چارو سره د یو درمګړي په توګه مرسته وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ بیا په دغه اوبو کې د جګړې امکان رد کړی دی. په دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اتوار په ورځ د ویتنام په مرکز هنوی کې د هغه هیواد له ولسمشر تران دای کوینګ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل د یو ډیر ښه روغ راوستونکي کس دی. نوموړي زیاته کړه ادارې چمتو ده چې د جنوبي چین په سمندرګي کې شخړو ته یو حل پیدا کړي. ډونالد ترامپ د اتوار په ورځ د جنوب ختیځ هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د فلیپین مرکز منیلا ته په سفر دی. لیکن وای په سرمشریزه کې کېدونکو خبري خای تر ډیره د جنوبی چین په اوبو کې د شخړو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په څیر موضوعاتو وڅرخي. د چین ولسمشر شي جن پینګ بیا ویلي په یاد سمندرګي کې د چینایي پوځونو جمع کولو او هلته د یوې جګړې د پیل په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه دي. د لیکنې تر مخه چین کوښښ کړی د جنوبی چین د سمندرګي په مسله کې د امریکا د مداخلت مخه ونیسي. د امریکا ملاتړي هیوادونه بیا په یاد اوبو کې د امریکایي پوځ د شتون پر خبره ټینګار کوي. هغوی غواړي په دغه اوبو کې د چینایي پوځ لخوا د تاسیساتو جوړولو چارو ته ځواب وویل شي او په ترڅ کې له ستراتیژیکي او تجارتي پلوه په دغه مهم سمندرګي کې د شخړو او جګړې مخه ونیول شي. په لیکنه کې د فلیپین د ولسمشر رودریګو دوترتی په حواله ویل شوی چین د تباور ورکړی چې په سمندرګي کې شخړې پیدا کول نه غواړي. نوموړي زیاته کړې هیڅ یو هیواد د چین په جنوبي سمندرګي کې د جګړې غوښتونکي کېدای نه شي ځکه چې جګړه د ټولو په تاوان ده.
دا مشال ریډیو دا
او اوس ورځو افغانستان ته. په جلال آباد کې په لسګونو ګونګیانو د یو احتجاج په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د دوی تعلیمي یافته یا باسواده کسانو ته په ادارو کې د کار کولو زمینه برابر کړل شي او دوی ته د حکومت لخوا مراعات ورکړل شي. نور تفصیل د جلال آباد نظم خبریال باز محمد عابد را کوي چې د ګونګیانو په دې اوازونو یې ریپورت شروع کیږي.
دا د هغه ګونګیانو اوازونه دي چې د شنبه په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارد ته په لاریون ورغلي ول او له حکومت نه یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله. د افغانستان په ختیځ کې د ګونګیانو د ټولنې استازي وایي چې د دوی په منځ کې په سلګونو تنه له 12مو 14مو او 14مو ټولګیو څخه فارغ شوي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی له حکومت نه غواړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمینی برابرې کړي. د دغه ټولنې یو تن ترجمان محمد نواب شیرزاد چې د یو ګونګي اشاروي ژبه یې ژباړله خبریالانو ته وویل
دوی وایي چې ورور لکه څنګه د نور عام خلک چې په دولت کې کار کوي مونږ هم باید او مونږ هم تعلیم یافته شو. مونږ هم پانتون کلاس کړی مکتبونه هم سره ویلي سي ویانې مونږ د خپل د حق غوښتو لپاره راغلي شو. مونږ ورور کور کې بچي لرو ورور مور پلار لرو.
ګونګیانو ته د هغوی د حقونو د غوښتنو یو تن مبارز عطاورحمان صاحب د یوه ګونګي له خولې وایي د ګونګیانو په ټولنه کې زیات شمیر کسان داسې دي چې بال بچ او کورنۍ ورتر غاړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د کار کولو زمینی ورته برابرې کړي.
د مایوبینو ریاست چې دی هغه دوی نه مني په رسمي ډول باندې. هغوی وایي چې تاسو موږ سره د قانون په لایحې کې معذور نه یاستئ. دوی وایي چې موږ د دغه ټولنې خاص برخه تشکیلو. معذور یو ګونګیان یو خپل کورنۍ ته غاړو کې پراته یو. یو لړ ډیر داسې مشکلات شته دی چې هغه موږ سره زموږ کورنۍ او د دې ټولنې وګړي موږ سره ګالي. که دغه رسنۍ زموږ دغه غږ د دولتي چارواکو ته ورسي او هغوی زموږ په اړه باندې داسې یو اساسي او بنیادي فکر وکړي زمنګه دغه مشکلات به حل شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی وایي چې د پیدایشي معذورو لپاره د دولت لخوا کوم قانوني امتیاز نشته خو که په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره په ازموینه کې برخه واخلي درې سلنه رعایت هم ورسره کیږي.
چې هغوی طبیعي ملول پیدا شوي دي د هغوی لپاره مالی امتیاز د قانون له مخې نشته. دی د ټولو امتیازاتو څخه چې نور لري دوی هم برخمن کېدلی شي. هغه که د نمرو ده هغه که د دندې اخیستو ده که په نورو برخو کې ده. که چېرې دوی په سمه توګه د نورو غوندې مراجعه وکړي هم به استخدام کړي ته ونډه ورکول کېږي. که چېرې دوی د آزاد رقابت له لارې ازموینه ورکړي نو درې سلنه همکاري هم ورسره کېږي.
تر لاریون وروسته ګونګیان د ولایت مقام مخې ته کېناستل او یو لیکلی پرېکړه لیکې هم په خبریالانو وویشه چې په یوه ماده کې راغلی وو ګونګیان هم د ټولنې یوه برخه تشکیلوي او ګڼ مسؤلیتونه ورتر غاړه دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. حکومت ته پکار دي چې د دوی ستونزې اوارې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواړی او اوس درته د ژمنې سره سم د باختر ستوري کلتوري خبرونه وړاندې کوو. دغه خبرونه تاسو لپاره زمونږ خبريال باز محمد عابد جوړ کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملي او ولسی شاعر ملنګ جان د شپېتم تلین په یاد د یوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ امیر اشمت الله ژمن سره په دغه ولایت کې د تاریخي آبیدو په رغولو یو مرکه ولرو او په اخیره کې به د وتلي سندرغاړي ګلزار عالم سره د مرکې لومړۍ برخه هم درته وړاندې کړو. لومړی رپورت درازو. ملی او ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د قام د بیدارۍ لپاره سندری او ترانی ویلي، شپېته کاله پخوا وفات شوی. په همدې مناسبت یې په بیسودو ولسوالۍ کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ملنګ جان د شاعرۍ او د ولس په بیدارۍ اوږدې خبرې وکړې چې د هغه د خبرو په یوه برخه کې راغلي ول.
ملنګ جان نه یوازې په بیسودو په ننګرهار حق درلود، بلکې د هیواد په ټولو ولسونو وګړو په ملت او حکومت ټولو باندې د ده حقداري شته. د پخپلو شعرونو کې هیوادنۍ ملي ګټې انځور کړې دي، ترسیم کړې دي. د پښتنو د خود ارادیت او د حق حقوقو د تامین لپاره کاغذ لر دی او کبر دی د یووالي غږی د خوګو نغمو د لارې نه خپل ټولنې ته وړاندې کړی دی.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې شل کاله پخوانی وخت ته په اشاره وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ارواښاد ملنګ جان د څلوېښتم تلینیاد تازه کړی و.
دا چاته په اسانه په ګوتو نه ورځي. په لومړي ځل شل کاله وړاندې د طالبانو وختو او موږ په تلویزیون ریاست کې په تالار کې ځیق حالات څنګه سوا او ما ته یاد دي چې زه د اطلاعات کلتور رئیس ته وزیر ته لاړم. هغه وخت امیر خان متقی وزیر و. بلن لیک مې هم ورکړ د غونډې او اجازه نامه مې ترې هم لیکلې وه.
په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
اسرافیلا ورشه وایا لات دا گیله می دیو قام راولی تا تا اسرافیلا پا مگهر و رز قیامت ده دل تا ویر دا مرگون دی وحشت ده هر و رز دمله نش قیامتون را ندیگی پا که دنگ دنگ خامتون دا وطن خوبس دمرو حدیره دا طول خاور ده انسان پا وینو سرده نزمک تقدیر بدل شو پا دواو نمشت دخمن نابد شو پا خیراو چه خدای مونږ یو پڅ ګنانی ولی او کنیتونه ملونه مناولی په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته د دې خلکو غوند نور کې اسلام شته. هر حیوان له هر انسان نه پازاب دی، مسلمان له مسلمان نه پازاب دی.
هر وخت ملنګ جان په 1950 کال کې د کابل نه جلال آباد ته په لار په یو ترافیکی حادثه کې عمر چې په خپل لرنی کې دی چمیار کې خاورو ته سپارل شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کونړ چې د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري، ګڼي تاریخي آبدې او اساسي پکې موندل کیږي چې اوس یې د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رغولو تابع کړی ده. په دې اړه د دغه ریاست د فرهنګ امیر اشمت الله ژمن سره مو یوې لنډې شان مرکې ته را بولم.
کده وایي چې د 1450 کال په بودیجه کې د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې تاریخي آبدو درغولو څومره بودیجه منظور شوې ده او تاسو به څه وکړي؟
لکه څنګه چې کونړ او سرحدي او قرنۍ ولایت دی ډیره برخې غرونو نیولي، خو د دې سره سره موږ په کونړ کې شل تاریخي سیمې آبدې همدارنګه تاریخي مساجد په نښه کړي دي او په پام کې ده چې دا به ورغول شي. د رئیس جمهور د 45 ګڼه حکم په اساس د 19 ځانګړي کوټ نه به د دغې تاریخي آبداتو درغونې او د جوړونې او بیا ترمیم په برخه کې پیلن دپاره تر 50 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دغه کارونه د لاس لاندې دي. د دې لومړنۍ سروې کروکیانې شوي دي، براوردونه شوي دي، پنی انجینران راغلي دي، مختلط کمیسونونه د دې لپاره ټاکل شوي وغار سه بشپړ کړي.
تاسو د دغه تاریخي آبدو او مساجدو رغول یوازې په اسدآباد مرکز کې دي او کنه داسې ولسوالۍ کې هم شته؟
کونړ د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ لري. موږ په هر ولسوالۍ کې په نورګل کې د مزار دره چې یو تاریخي سیمه ده دلته مونږه کار کوو. د خاص کونړ پولیسوالۍ کې د صفدرګټ منار دی، د چارکۍ مسجد دی چې 300 کاله تاریخي قدامت لري. په سرکانو کې تاریخي مساجد لرو. د شینکوړک د داوود خان د وخت د حاکم د لاس کې نول شوی نیالګی دی. په اسمار ولسوالۍ کې د سنکۍ پوستا ده. په مانوګي ولسوالۍ کې د خالقلام مسجد دی. په مرور ولسوالۍ کې همدارنګه د دې ترڅنګ کتابخانی دي چې د شیخ جمیل الرحمن په مانوګي ولسوالۍ کې. په اسمار کې د مسوره صاحب په شیګل کې د مجروح صاحب په ټاپور کې د پلپور پیسر امین صاحب په نورګل لسوالی کې د شمس الهدا شم صاحب خاص کونر لسوالی کې د کبیر ستوري صاحب په نامه کتابخانی دی او په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د هغې د بنسټ ډبرې هم کیدو ځکه د هغې لپاره هم د تحکیمي صلح له لورې دغه روپۍ منظور دي او ان شاء الله د رغونې کارونه به پیل شي. خو فعلا یوازې په نورګل لسوالی کې د 9.2 میلیون په ارزښت د کتابخانی لپاره ځمکه اخیستل شوې ده او کار یې روان دی. او د دې تر څنګ د بارکنډۍ تاریخي مسجد دی، د خاص کونړ له چارکۍ دی او د اوټاپور د بابا صاحب زیارت دی چې په دې کار روان دی.
علاوه د دغې تاریخي ابیدو او کتابخانو نه تاسو به ورته ودانۍ جوړې کړئ او ابیدې به ورغوئ، نور داسې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې کوم فرهنګي کارونه نوي پیل پی کوئ، داسې سمود لاس لاندې شته دی؟
بله، موږ زموږ غوښتنې د وزارت نه ډېرې دي، خو له خمرغه انشاءالله داسې موږ چې وینو په قرار قرار ډېرې منظور شوې دي. لکه د اطلاعات فرهنګ ریاست چوکاټ کې دننه د سیمه ییز آرشیف جوړول دي، د سیمه ییز موزیم جوړول دي، همدارنګ نورې فرهنګي مطبوعاتي او هنري ادبي هڅې مو لا ګړندۍ دي. که څه هم اوس په کونړ کې د پخوا په څېر مطبوعاتي او فرهنګي نغرۍ هغسې ګرم نه دی، خو بیا هم دلته وخت په وخت موږ فرهنګي غونډې کوو، هنري کوو، د ځوانانو په برخه کې کار کوو، ګرځندوی په برخه کې موږ کار کوو، ځکه کونړ ټولې ساحې ډېرې ښکلې شنې او سیمې دي، د سیاحت لپاره د سیاحینو ته ډېرې مساعدې دي، موږ کار کوو. خو په تر ټولو لویه ستونزه چې ده په ولسوالیو کې په ځینو ساحو کې امنیتي ننګونې دي، هلته ډونران هم زړه نخه کوي چې کار وکړي. زموږ د کابل انجینر صاحبان هم نشي کولی چې رسېدی وکړي، خو موږ په خپله چې د دغې ادارې مامورین یاستو، موږ وخت په وخت ولسوالو ته تللی سو د مختلط هیئت سره په ګډه او د هغه سیمو نه هم لیدنه کړې، ځکه د تېر یو کال راهیسې موږ په دې هڅه کې سو د دې ټولو تاریخي عابداتو، د لرغونو سیمو، همدارنګه د تاریخي مساجدو د دې نه لیدنې شوې، د دې واکسونه، د دې براورد، دغه ټول لومړني هغه پنی کارونه سرته رسېدلي او اوس د منظوري لپاره یو یو منظوري.
ښه، دلته چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې کومه کتابخانه د عامه کتابتون دی، تاسو سره به څومره کتابونه وي او ځوانان ترې استفاده کوي کنه؟
کونړ د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دنه یو عامه کتابتون دی، یو د سید جمال الدین افغان کتابتون دی چې د بنیاد بیات په شخصي پند باندې جوړ شوی. د دې تر څنګ د شانتي رضاکار ټولنې پرمټ د کوچنیانو ځانګړي دوه کتابخانې هم جوړې شوې دي. دغه څلور کتابخانې لرو، ټولو نه ډېر کتابونه په عامه کتابتون کې دي. او د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون چې د 15 بیلابیلو پوهنځیو زده کړیالان په زده کړو بوخت دي، هغه راځي د خپل مونوګراف، د خپل نورو کورنۍ او دندو لپاره د وخت نه وخت د ماخذونو نه استفاده کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، گلزار علم د پښتو موسیقۍ هغه نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. گلزار علم له 15 کلونو راهیسې سندرې بولي، تر دې دمه یې تر 200 پورې البومونه ثبت کړي او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار زبی شفیق له گلزار علم سره د هغه په اونري ژوند او د پښتو موسیقۍ د روان بهیر په اړه مرکه کړي چې د لومړۍ برخې اورېدو ته یې تاسې را بولم.
دې ډګر ته مو څنګه را مخه شوه؟ آیا له چا متاثره شوی وئ که له پښتو موسیقۍ سره مو مینه وه؟
نه، شوق وو ډېر زیات. زموږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ وه، څنګه چې ټول خلک چې کومې ماشومانو مینه کوي نظر قرآن شریف، بیا خو ما ورپسې بیت با ترجمه قرآن شریف هم ویلې او تفسیر مې ویلې او حفظ مې شروع کړی. خو زما شوق چې کوم دی نو سندرو سره ډېر زیات و. پلار مې ریډیو روړی و،
موسیقی په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړې او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړې؟
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او تر پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. کور نه په پټه باندې زه بتلم پېښور کې ډېر غټ استاد و، عنایت علی سلطانی صاحب، چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به استاره دو، هغه نه مې زده کړه کړې. بیا عبدالحق استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. چې هغه شاه ولی و خیال محمد صاحب هم استاد و، او ما هم هغه نه زده کړه کړې ده. تلخان استاد نه مې کړې پېښور کې. بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل زیات مې دغه کولو چې نور سم هم ازدکم لاہور تلاڑم او استاد مہدی حسن تھے اردو غزل دیر غٹ نم دے اگستر میں درے کالا لکا تک رات تک نو اگر کو ادارہ پکور کی بوما اگر نے مزدکڑا کرے رہے بیشے اگوی کلا امریکی تلاڑل اگینا اروس تو بیا خلق پیجندلم خواب لاہور کی سینٹرل پروڈکشن ورت ہوئی اگر یہ دفعہ رزد ریکارڈ میں رتے لوما نو دو اردو دیر خستن رغاڑے غلام علی استاد آگے سر نور دل او بیا دا اگر شاگر شما اگر پی خواب پی خورت لاغ لو نو دکڑا موسم شروع دو خدا خورت سازان دو سمار اگر نور دل
دوست یاد چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد چی داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډنګ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کے ٹور چینلوں کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں کی تو سویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے
لڑا اوپر پختنی سے مکتبی اور اس طرح کی نام نہیں ہوا ڈیرا خطرناک چھپرا والوں ڈیر خل کے پہ کو رکھ ڈیر خل کے پہ مر جھوک لواڑا والا آیا بدر سیمو کو دین آرام اور طالبانائزیشن ستا سو ہنر تسم رتا وانو رسا
زک دا ہوئے مجھے منگا ڈیر دو ہنر پر لحاظ ماندے کلتور پر لحاظ منگا ڈیر زیاد رست بوت لوں پہلے چھ کمزے کی امن نہیں کمزے کی جنگی جگہ جگڑ بھی استنزی بھی آلتا چھ کمزے میں ہنر دا دا آرام شے دے دا دا زلی ذہن یا خلا ذہن کار دے کمزے کی تا انسان تا ستنزی را پیخی بھی اور آگا پر ستنزی گرا گیر بھی دا دا جن چھ کمزے میں آگا تخطر بھی نو آغازی کی ہنر کل ہم چکم دینو پر مختب نہیں چکو لے کم زی کی چکو کانو سی گی تو کیسو تو دکانونا ختم شو تو منز نہ لڑل دغ زینو گور پوہار ٹٹل مہنگو ٹل پڑا چنار اور دیکھو کرک لاچھی لاچھی اور ٹانگ تو بنو بنو کے لیے زیادہ دغ دی خان کی دکان اور سواد کی دکانونا بے خبر خود بے خی گٹ مارکیٹ ہو بلا زینو کی دل جلال آباد کی دکانوں کے سٹو کابل کی بمو نو دغه ټول کې سټي بخل کو تراتلی بخل کو بولې دي هغه در څه د مز نه لاړل کنه په دې سره ډېر غټ تمام زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټول دې خبرو ته بلا تمام او زیان او نقصان در رسیدلې دي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تربلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسئ
درنگ پاتا سوکھنا ماں
دشت درنگ پدا چوکلما ساخو فطرت دا پسر نو نده مستغا گلد رشیدون نده ساخو فطرت دا پسر نو نده مستغا گلد رشیدون نده داغ دا سرزور که دون